سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې صفی ولاستان اگزایمو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست. ویم پیل په لنډو خبرونو کوو. بی پولي خبریالان ویلي د طالبانو حکومت تیره یوه میاشت کې 12 افغان خبریالان بندیان کړي. دغه سازمان په دې اړه یوه اعلامیه خبره کړې. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې مسؤلیت ادا او بندي خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. د طالبانو حکومت ادعا کړی چې د داعش اسلامي دولت ډلې یو مهم قومندان په کابل کې وژلی. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر باندې کړې ده. هغه ویلي یکشنبه ناوخته د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د طالبانو ځواکونو د داعش په پټنځای برید وکړ او د دې ډلې یو مهم قومندان یې ور وواژه. مجاهد زیاته کړې د داعش یو بل غړی په دې عملیاتو کې نیول شوی. د طالبانو حکومت ویلي د داعش دغو کسانو د کابل په جوماتونو او خانقاو بریدونه کړي وو او د برېښنا ستنې الوزولې وې. طالبانو وړ مورازی یعنی شنبه هم ویلي وو چې د تخار په مرکز طالقان ښار کې د داعش اته جنګیالي وژلي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یونیسف چارواکي وایي په افغانستان کې تر 30 زرو زیاتو ماشومانو ته د درملونکو خوړو امکان برابر کړی. په افغانستان کې د یونیسف د تغذیه د برخې مشر میلانی ګالوین نن سهار په ټویټر لیکلي دغه غذایي مواد په اپریل میاشت کې ویشل شوي. ملګرو ملتونو په وروستیو کې ویلي و افغانستان کې 22 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او که چیرې دا مرستې پر خپل وخت ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوارځواکۍ له امله مړه شي. تاجکستانی چارواکي وایي په خپلواکه سیمه ګورنو بدخشان کې دوه د مجرمانو مشران وژلي دي. دا په دغې سیمه کې د دولت ضد مظاهرو وروسته د خلکو د نیولو او وژلو تازه پیښه ده. د تاجکستان چارواکو ویلي زویر رجبوف او خورسند مازروف هغه مهال په ځانګړو عملیاتو کې له منځه ولاړل چې د تسلیمېدو لپاره یې د دوی غوښتنې ته توجه ونه کړه. په ګورنو بدخشان کې د عامه نظم څانګې ویلي دغو دوو کسانو ته پخوا څو ځله احضار لیکونه ورستول شوي خو دوی ترې ډاډه کړې ده. نن په کابل کې د اویا جوړو لپاره ډله ییز واده ترسره شو. دغه ډله ییز واده د سیلاب خیریه بنسټ لخوا ترسره شوی دی چې مشري د افغانستان د منحل شوي ولسي جرګې پخوانی غړی سید احمد سیلاب کوي. سیلاب بنسټ په کندهار او ځینو نورو لویو ښارونو کې هم تر دې مخکې جوړی ډله ییز ودونه نیولي چې پکې سلګونه هغو ځوانانو ته ودونه شوي دي چې د واده لګښتونه نشوای پوره کوله.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.45، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3.18، کندهار اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 14.19، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 4.24، او جلال آباد هم اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 4.22.
خبرونو افغانستان کورونا او بهرنیو خبرونو تغوا غوي تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل ورید. اوس برا شو د پروګرام معرفي ته. د طالبانو حکومت وی د وسلوالو مخالفو ډلو د ځپلو لپاره خپل ټول ځواک په کار اچوي.
موږ به د ټولو هغو فتنګارو په وړاندې چې هغه په هېواد کې د امنۍ لور ته خلک تشویق کړي یا د امنه ګامونه اخلي او یا د خلکو امنیت تهدیدوي هغو په وړاندې زموږ ګامونه ډېر جدي او ډېر قاطع دي.
دا وروسته له هغه چې په کونړ، کندوز او بدخشان او همدارنګه بلخ کې 14 شوي دي. پرون او یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بی پولي خبریالانو سازمان ویلي چې په افغانستان کې تیر یوه میاشت طالبانو 12 افغان خبریالان بندیان کړي دي. رسنیز فعالان په دې اړه څه وایي؟
دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ مخالف دي او تر ډېره حده نه غواړي چې دغه غیر له سنګل سورس خبر او یا هم د سټیج خبر نه بل ډول خبر په افغانستان کې وچلي.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون یو شمېر محصلان د لسانس له دورې فارغ شوي. دوی د طالبانو په بیا واکمنېدو ځینو نورو هیوادونو ته انتقال شوي او هلته د لسانس دوره بشپړه کړه.
هله باغله چې افغانستان انجن ته د مکتب دروازې او خلاصکی او شزي کارو ته لاړې سي ولې دغه دوه حقوق د چم اسلام را کړی دي او مرته هم زموږ کلتور را کړی دي او کدار کوم چې ان شاء الله خپل وطن ته خدمت کوي.
د خوست د زنګلونو اور مړ شوی، خو اندېښنې شته چې ښایي دا اور بیا ولګېږي.
تېره شپه د اور لګېدلی وه، همدغه ځوانانو اور کابو کړ او دغه ځنګل مخنیوی وکړ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
که څه هم طالبان ادعا لري چې په ټول افغانستان کې بشپړ امنیت راوستی، خو یوازې پرون په څلورو چاودنو او بریدونو کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او اوولس تنه نور ټپیان دي. دغه چاودنې او پیښې په کونړ، کندوز، بدخشان او بلخ ولایتونو کې شوي دي. په دې سربیره د مقاومت جبهې ادعا کړې چې د پنجشیر په حصارک کې دیارلس طالبان وژلي، خو طالبان دغه برید ردوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ناامنۍ چاودنو او وسلوالو بریدونو دوام. پرون په کونړ او بدخشان کې د طالبانو پر رنجر موټرو چاودنې وشوې. طالب چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په کونړ کې پر رنجر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه کې یو وسلوال وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. په بدخشان کې هم په ورته پیښه کې یو طالب وسلوال ټپي شوی. د کندوز په درېیمه ناحیه کې بیا پر ملکي کسانو چاودنه وشوه چې پکې څلور تنه ټپیان شول. تر خوای په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین بلخي نړیوال هوایي ډګر د کارکونکو په موټر په یو وسلوال برید کې د دې هوایي ډګر دوه تنه کارکونکي ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د ملي مقاومت جبهې چې د طالبانو د واکمنۍ پر ضد ټوپک پورته کړی ادا کړی چې پرون یې د پنجشیر په حصارک کې د طالبانو پر یوې پوستې عملیات کړي او لږ تر لږه دیارلس طالب وسلوالي وژلي دي. خو طالبان بیا دا اداره دوي او تر خوا یو ځل بیا دا وکوي چې په افغانستان کې پر ضد هیڅ فزیکي وسلوال مقاومت نشته. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد
څوک هم نسي کولی په وړاندې باندې بغاوت وکړي یا مزاحمت جوړ کړي. هر صورت موږ به د ټولو هغو فتنګرو په وړاندې صاحب په هیواد کې د امنۍ لور ته خلک تشویق کړي یا بې امنه ګامونه اخلي او یا د خلکو امنیت تهدیدوي، هغو په وړاندې زموږ ګامونه ډېر جدي او ډېر قاطع دي.
خو له دې ادعا سره سره د شنبې په ورځ طالبانو تایید کړ چې د استخباراتو ځانګړو ځواکونو یې د تخار مرکز تعلقانو اړوند څلورمه حوزه کې د داعش د تمویل، تجهیز او روزنې په مرکز عملیات کړي او پکې د دوی د یو قومندان یونس ازبکستانی په ګډون اته تنه وژلي. تر خوای د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، پرون ناوخته یې ځانګړو ځواکونو د کابل په بګرامو یو ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیات کړي. ښاغلی مجاهد په دې عملیاتو کې هم د یوسف په نوم د داعش د یو قومندان په ګډون د یو تن وژل تایید کړل او تر خوای د محمد اغا په نوم د یو بل وسلوال د نیولو دعوه وکړه. خو د امنیتي مسایلو په بشیر صافی بیا وایي د وضعیت ښکاري چې د داعش ډلې د مهار پر وړاندې د طالبانو هڅې ناکامه دي.
په خپل ځان طالبان فکر نه کوم چې هم د سیاسي ارادې په نشتون یا د هغوی تر منځ کوم اختلافات دي، د حقاني شبکې د طالبان تر منځ او د تاکتیکي او استخباراتي موادو نشتون هم وسایلو نشتون هم یو لامل دی چې طالبان نشي کولی په یوازې ځان داعش خطر له منځه یوسي یا راکم کړي.
ښاغلی صافی زیاتوي طالبان داعش ته د یوې وړې ډلې په نظر ګوري چې دا فکري ناسم او د ناامنۍ د مخنیوي پر وړاندې لوی خنډ دی. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش او القاعده د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې او تر خوای په افغانستان کې د ناامنۍ د دوام په اړه خبرداري ورکړې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
وربشو. نیمروز ته په نیمروز کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې یو سړی د ماشومان او ښځو په ګډون د خپلې کورنۍ نه غړي په ډزو وژلې دي. د نیمروز د امنیه قومندانۍ د رسنیو مسؤل بهرام حقمل نن ازادي راډیو ته وویل چې د تورن قاتل نوم وایس دی او پر قربانیان په دو جلا پیښو کې ډزې کړې دي.
د فرد خپل دوی مېرمنې سره د څلور کوشتیانو په دومي امنیتي ساحه حوزه کې متاسفانه په شاتت رسولي او خپل خسرخیلو څلور د کورنۍ غړي متاسفانه په درېمي امنیتي حوزه ساحه کې درې کسان په شاتت رسولي. یو مېرمن تر اوسه پرې هم په شفاخانه کې ده او بستر ده او وضعیت صحیح هم اوس فلحال تېر شپه وخیم و اوس فلحال انشاءالله ډاکټران ویلي وه چې بهتره سوې ده.
ښاغلی حقمل وایي تورن له پیښې وروسته تښتېدلی او د نیولو لپاره د پولیسو عملیات روان دي. سیمه ییز چارواکي وایي په وژل شوو کې د مشکوک قاتل دوه مېرمنې، څلور ماشومان او د دواړو ښځو د کورنیو غړي شامل دي. روغتیایي چارواکي ویلي دي چې په قربانیانو کې د اوو میاشتو یوه امیدواره مېرمن هم وه. په هغو تصویرونو کې چې امنیه قومندانۍ ترلاسه کړي تورن سړی په داسې حال کې ښکاري چې په لاس کې کلشینکوف او په غاړه کې ګردنۍ ده. امنیه قومندانۍ د لومړنیو اطلاعاتو پر بنسټ وایي مشکوک قاتل پر یوه نجلۍ مین شوی و او غوښتل یې درېیم واده وکړي، خو د خپلو ښځو له مخالفت او د خسرګنۍ له فزیکي تشدد سره مخامخ شوی و.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
بی پولی خبریلان و ویلی تیری و میاشت که پا طول افغانستان که دولس خبریلان د طالبانو لخوا نیول شوی او زندان تا چول شوی دی. دغه سازمان د طالبانو لخوا په دې ډول خپل سری نیول غندلی او له دوی غوښتي چې د خبریلانو د خوندیتوب او د ټولیزو رسنیو قانون ته درناوی وکړي. خو طالبان وایي د نیول شوو خبریالانو ډېرې قضیې جنایي دي. دا دوی نن په کاپیسا کې هم د ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالحنان محمدی د راپورونو په اساس چې لا درک دی او طالبان په اړه باندې ګرم بلل شوي دي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبریالانو د خپل سرو نیونو په اړه د بی پولي خبریالانو سازمان اندېښنه. آر ایس ایف په خپل یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي، وروسته یو میاشت کې د طالبانو لخوا دولس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نیول شوي او زنداني شوي دي. د سازمان د خبریالانو خپل سری نیول غندلي او له طالبانو یې غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د ټولیزو رسنیو قانون ته درناوی وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د دولس خبریالانو د نیولو ادعا نه مني او وایي ډیری خبریالان چې نیول شوي قضیه جنایی دی.
البته توصیه صورت گرفته
ولی توصیه ورته شوی او څوک نه دی مجازات شوی. یو شمیر خبریالان چې نیول شوی قضیه له رسنیو پرته جنایی دی او په څو محکمو پرې کار روان دی.
در جریان است.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په کاپیسا کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې یو اعلامیه کې لیکلي د دې ټولنې ولایتي مرسیال عبدالحنان محمدی لا درک دی. د ټولنې د ښاغلي محمدی د کورنۍ له قوله لیکلي هغه پرون له خپل یو ملګري سره د دې ولایت داولې حیثیلې سیمې لا درک شوی دی. ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون د رهبری غړی ګل محمد ګران د خبریالانو نیول د اندېښنې وړ بولي.
تر هغه چې د ټولیزو رسنیو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د دغو قوانینو پر اساس هغه کمیسیونونه چې مخکې به د خبریالانو او رسنیو ستونزې څېړلې او ورته به حل لارې پیدا کولې هغه فعال نشي، کار ونه کړي، عملا له بده مرغه د خبریالانو او رسنیو اوسنۍ ستونزې به همداسې دوام کوي.
هاخوا یو شمېر خبریالان وایي طالبان هیڅکله د رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه په خپلو ژمنو نه درېږي. افغان خبریال واجد روحانی:
در دوران حاکمیت طالبان
د طالبانو په واکمنۍ کې پر رسنیو او خبریالانو فشار خپل اوج ته رسیدلی دی. د یو خبریال په توګه له طالبانو هیڅ هیله نه لرم او هیڅ فکر نه کوم چې دا ډله د رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي.
د ټولیزو رسنیو د قانون له مخې چې په 1392 کال کې توشې شو، هیڅ یو بنسټ اجازه نه لري چې د خبریالانو د قضیو په اړه د رسنیو سرغړاونو ته د رسیدنې د کمیسیون له څارنې او اجازې پرته هیڅ یو خبریال ونیسي یا هم قضیه عدلي او قضایي ارګانونو ته ولیږي. خو طالبانو بې له دې چې د رسنیو سرغړاونو ته د رسیدنې کمیسیون جوړ کړي، د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې خبریالان نیولي او زنداني کړي دي. د بې پوري خبریالانو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ له تیرې میاشتې راهیسې میرزا حسنی، جمال الدین دلدار، خان محمد سیال، بصیر مصمم، اوغبیک غفوری، فیروز غفوری، جواد اعتماد، علی اکبر خیرخوا، رومان کریمی او موټر چلوونکی او فرزاد هغه کسان دي چې طالبانو نیولي او زنداني کړي دي. خو له یو شمیر خبریالانو بیرته خوشو شوی او ځنی لا د طالبانو په بند کې دي.
په همدې ارتباط مو له یو رسنیز فعال او د جنوبی آسیا د رسنیو د مشر خغلی زیا بومیا سره خبرې کړې دي.
ګڼ شمېر نورو سازمانونو له ورځې چې طالبان قدرت راغلي دي او واکمن شوي دي، د خبریالانو د زورولو، وهلو، ټکولو او د هغوی د زندانی کولو رپورټونه ورکړي دي. تر ډېره حده طالبان غواړي چې د دغه ډول فشارونو د ایجاد په نتیجه کې اوتوماتیک ډول ذهنیت د خبریالانو دغونو محدود وساتي یا دغه سي رهبری کاند دي چې دوی د خپل خبري ټوکی یا خبرونه په دغه ډول عیار جوړ او خپره کاندي، کوم ډول سي پکې یوازې او یوازې طالبانو ګټي وي او د طالبانو په ضرر شي خبره نه کاندي. دا یا هم ځینې هغه رسنۍ چې دوی پاینده کې ترنه ویر لري اغه د یو د محدودولو تر فشار لاندې راوستلو هدف لري. نو دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ مخالف دي، په ټوله کې د بی پری خبریالۍ مخالف دي او تر ډیره حد نه غوړي چې دغه غیر له سنگل سورس خبر او یا هم د سټیج خبر نه بل ډول خبر په افغانستان کې وچلی.
تاسو د طالبانو لوکمنیدو رئیس ترسنۍ اتمن څارلی دي، فکر کوي پرونی بدلی شوې دي، آیا د دوی په خوخي شوې دي که څنګه؟
مطلقا تاسو وګورئ دلته تر ډیره حده خبریالانو هڅه کړې ده چې خو سانسوري وکړي، له ویرې نه فیچر ریپورټینګ، تحقیق ریپورټینګ، تحلیل تبصره در طول لمنجه تری او که تحلیل و تبصره هم کیگی لغه انگل نکیگی سی اغا کی طالبان منافی.
زیا بومیاو رسانی فعال او د جنوبی آسیا د رسانیو مشر د طالبانو د حکومت د زیاتیدونکو محدودیتونو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنی صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغان امریکایي پانتون لزګونه محصلانې چې د جمهوري نظام له سقوط وروسته په نورو هیوادونو کې د دغه پانتون څانګو ته لیږدول شوي وي د لیسانس دوره یې پای ته ورسوله. دا نجونې وایي هیله یې درلوده چې زده کړې وکړي او خپل وطن ته کار وکړي، خو دوی اوس په داسې شرایطو کې فارغې شوې چې له خپل هیواد لیرې دي او په افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي او د کار اجازه هم نه لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو له راتګ وروسته چې د افغانستان امریکایي پوهنتون وتړل شو، د پوهنتون ډېر محصلان په نورو هیوادونو کې خپلو څانګو ته ولېږدول چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. له دې ډلې یوویشت کلنه زحل احمدزی چې په 2019 کال کې د افغانستان امریکایي پوهنتون د حقوقو په برخه کې زده کړې پیل کړې وې، نن په قرغزستان کې د دې پوهنتون د منځنۍ آسیا له څانګې فارغه شوه. زحل وایي سره له دې چې په افغانستان کې له نجونو او ښځو د زده کړو او کار حق اخیستل شوی، بیا هم دا او نورې ټولګیوالې چې تازه فارغې شوې دي هیله لري چې د وضعیت په خکېدو سره بیرته افغانستان ته ستنی او د خپل وطن دردونو ته مرهم شي.
تقریبا 22 دخترا بود که فارغ شو، شاوخوا 22 انجونی وی چې نن فارغ شوي، که زه هم ټولې نهلی دي او فکر کوي چې په اوس شرایطو کې د وطن لپاره څه نشي کولای، خو د اوږد مهال لپاره یې مقصد دا دی چې وطن ته ستنی شي او هغه زده کړې چې کړي دي وطن ته د خدمات او مرستې لپاره وقف کړي،
په افغانستان خدمت کنن او کومک کنن.
اغلی احمدزی وایي دا چې په وطن کې شرایط سم نه دي او طالبانو د انجونو ځي تړلی او خځې کار ته نه پرېږدي. په بهر کې د افغانستان امریکایي پوهنتون تازه فارغانې هڅه کوي چې وطن ته د تګ پر ځای د ماسټرۍ دورې درسونه پیل کړي. پښتنه دورانۍ د افغانستان امریکایي پوهنتون بله محصله وه چې نن په امریکا کې له دې پوهنتون څخه فارغه شوه. اغلی دورانۍ هیله لري چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره د کار فرصتونه برابر شي چې د دوی په ګډون ټولې هغه نجونې او ښځې وطن ته راستنې شي چې زده کړې کړي او د خپل هیواد د پرمختګ لپاره څه کولای شي.
هیله باغله چې افغانستان نجونو ته د مکتب دروازې او خلاصکي او ښځې کارو ته ولاړې شي، ولې دغه دوه حقوق دي چې اسلام راکړی دي او موږ ته زموږ کلتور راکړی دی، او که دا رقم وسي ان شاء الله خپل وطن ته خپل وطن ته خدمت کو او چې کوم لاسته راوړنی دی هغه غواړم چې په خپل وطن کې چې کار کو دغه د وجرګي نن په دا باندې چې یو افغان شزم یا یو افغان مهاجر هم هغه د وجرګي.
د تیر جمهوری حکومت له سقوط وروسته د افغان امریکایي پوهنتون د وسو محصلانو لمنځه تر نیمایي ډیری د دې پوهنتون د قرغزستان او عراق څنګه ته ولېږدول شول. ځینې امریکا ته لاړل او ځینو له افغانستان څخه په انلاین ډول خپل درسونه تعقیب کړل. چې نن د دې پوهنتون په لسګونو افغان محصلان چې نجونې هم پکې وې فارغ شول. د دې پوهنتون فارغانې وایي په دې نیت زده کړې پیل کړې وې چې په افغانستان کې به کار کوي، خو د شرایطو له بدلېدو او د طالبانو د حکومت له محدودیتونو لګولو وروسته دا سخت کاری چې په وطن کې د کار او خدمت هیلی پوره شي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او په دولتي ادارو کې د ډیرو ښځینه کارکوونکو د کار مخه هم نیول شوي او په کور ناستې دي. د طالبانو دا کار په کور دننه او بهر له ډیرو غبرګونونو سره مخ شوی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ازادي رادیو ته غوګیاست ورزو د تحلیلي او ټولنیزو مطالبو برخه ده.
له خبرونو ور اخوا
د
د خوست ولایت په یو ځنګل کې د اور لګیدو وروسته د دغه ولایت اوسیدونکو نن غرمه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې دا پیښه په قصدي ډول شوې خو دا نه وایي چې دا کار چا کړی دی. دوی وایي اور 90% د خوست اوسیدونکو له لوري مار شوی، خو دا چې په ځنګل کې سکروټې شته او شمال هم لګیږي د اور د دوام سبب کیدلی شي. په خوست کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دا اور د موساخیلو او قلندر ولسوالیو ترمنځ په ځنګل کې د یکشنبې په ورځ ناوخته ولګید چې د لاملونو د معلومولو په خاطر څیړنې پیل کړې دي. جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
دلته د سیمې ډیر ځوانان راغلي دي خپل کوشش کوي چې اور ما
خوستي ځوانان وایي د دې ولایت په یو ځنګل کې اور لګیدلو یې د سترګو خوب تختولی چې له همدې عمله یې د اور وژلو په خاطر شپه په ځنګل کې تیره کړې ده. د خوست دوه اوسیدونکي نقیب الله زلان او احسان الله سعادت چې د اور مهارولو لپاره سیمې ته تللي د سترګو لیدلی حال داسې راته بیان کړ.
دا چې لږ ساحه پراخه ده، و اندازه برخه سوځېدلې ده، چلغوزی ونه هم له منځه تللې دي، د نختر ونه هم له منځه تللې دي. وخت خبر شو لو پلسو بجو روان شو نږدې 2 بجې دی ور چې کوم ځای کې ور لګی د لوی غزا ته ورسېدو. ځوانانو په نشته امکاناتو ټول شپه او د نن ورځ مونږ لګیا یو ورم ترنوي په صد پوری کابو کړی دی.
د خوست اوسیدونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د داسې پیښو د مخنیوي او د ځنګلونو د ساتنې لپاره د هغو کسانو ته سزا ورکړي چې په ځنګلونو کې اور بلوي او سوځوي. په خوست ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي دا اور لګیدنه تاییدوي او وایي د لاملونو په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د طالبانو د خوست والي ویان اختر محمد اکرم ازادي رادیو ته وویل
ولایتي ادارې په دې اړه باندې څېړنې روانې کړې دي چې عاملونه پیدا کړي چې د سدي وجنه د اور لګیدل وروسته به پایلې در سره شریک شي.
نو موړی وای چې لګیدلی اور تر ډیره حده د دوی د حکومت او سیمه ایزو خلکو له لوري مهار شوی، خو هڅه کوي چې په پوره ډول یې مهار کړي. په خوست کې د طالبانو د کرنې ریاست وایي په هغه ځنګل کې چې اور لګیدلی دا نور ونو تر څنګ د ځنغوزۍ ونې هم شته چې ساتنه یې ډیره مهمه ده. لا دې مخکې د نورستان او کونړ ولایتونو ځنګلونه هم د اور خوراک شول. د چاپیریال ساتنې متخصص میرویس خوګیاڼی د ځنګلونو اور لګیدنه د ژوندیو موجوداتو او چاپیریال لپاره خطرناکه بولي او د مخنیوي غوښتنه کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
لومړی دا چې موږ د اور وژنې عصري وسایل باید ولرو، دویم د شنو قطو موجودیت ته یا په ځنګلونو کې د محافظانو یا د عسکرو د دوه خلکو موجودیت یو سیستم بل ډیر زیات مفید او ډیر زیات پروتکټ نړۍ کې په کار وړل کېږي چې هغه دغه د ایرلی ورنینګ سیستم پر انګلیسي کې ورته وي، یعنی مخکې د دینه چې واقع رامنځته شي ځنې سیګنالونو پیامونه عاجل ثبتېږي او هغه هماغه مشخصو کسانو ته په موبایلونو کې ډیوایسونو کې راځي چې په دغه ځای کې اور ولګېدو. یعنی تاسو یقین وکړئ که چېرته په ځنګلونو کې اور ولګېږي او په اولو شیبو کې څو خبر شي دا ډېر په اسانۍ باندې مړ کېږي.
ښاغلی خوګیاڼی په ځنګلونو کې د اور لګېدو اساسي عوامل طبیعي پیښې لکه تالنده، د کانونو او کیمیاوي موادو موجودیت او په ځینو مواردو کې د انسانانو مداخله بولي چې په خبره یې حکومت باید دې مسایلو ته متوجه وي او په جدي ډول د ځنګلونو ساتنه وکړي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اورزګان کې یو کس د خپلې سیمې سلګونه ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې ده. دا سړی 40 کیلومتره هر ورځ مزل کوي، څو ټولګي ته ځان ورسوي او هلته 200 زده کوونکو ته چې اویا انجونې دي بیلابیل دینی، ساینسي او فزیک او ریاضي کتابونه او درسونه وروښي. زده کوونکي وایي چې باید د دوی ښوونځی رسمي شي څو مرستې ترلاسه کړی شي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
له تیارو څخه د رڼا پر لور ګامونه پورته کړي، وای نه غواړي راتلونکي نسل د دوی په څیر په تیارو کې ژوند وکړي. د سلګونه ماشومانو د ژغونه چې تاسو اوري او په زده کړو بوختي دا په کومه دولتي ښوونځي کې نه، بلکې د ترینکوټ شار اړوند د بلوسي په نوم په سیمه کې په یو کلیوال کور کې چې تور او تنګي زړې کوټې لري د عمر خوړلي غوث الدین جلالزی په مرسته راټول شوی او خپل ورته تدریس کوي. عمر خوړلي غوث الدین جلالزی تر شاوخوا 40 کیلومتره مزل وروسته هر ورځ دغه کلی ته راځي او دغلته د پوهنې ډیوا بالا ساتلې ده.
پینزوس مسجد په دې قریه کې وجود لري، تقریبا تر څلور نیم پینزو زرو نفرو پورې په حدودو کې نفوس دی. دی بدبختانه په دې ټوله قریه کې موږ لوستی سړی نه لرو. د قریه خلکو او د دغه حالت په لیدلو سره موږ دا شوونځي د صفر امکانات څخه شروع کړ.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د بلوچي په سیمه کې د زده کړو دا مرکز چې اوس مهال په یو کرایي کور کې جوړ شوی په څلورو ټولګیو کې 200 ماشومان چې اویا یې نجونې دي له ګڼو ستونزو سره په زده کړو بوخت دي. محمد بشیر همدرد د دې ښوونځي یو بل ښوونکی دی. ازادي راډیو ته د دې ښوونځیو د ستونزو په اړه وویل.
دغه کورس تقریبا څلور وطاک لري، دا څلور وطاک بدون د رسنا، بدون د اوبو، بدون د پکې، بدون د هیڅ شرایط موږ نه دي منظر چې موږ د ماشومان د سبق وایي دا څه وایي. موږ دغه څلور استادانو دغه امکانات دې شاګردان ته پیدا کړ جوړ کړل چې موږ اولاد ټولو کلام کتابچه تخته څوباول وکړو تر اوسه پورې موږ په کارځ چلیږو.
د دې ترڅنګ دغلته په زده کړو بوخت ماشومان هم خوشاله دي چې د زده کړو مرکز ورته خلاصوي، خو دوی هم له ورته ستونزو سر ټکوي. لړلې دروي ته نوز د کونکو ازادي راډیو ته وویل.
نن شبینات ته شوونځي ته فارغ راځو، موږ دا غواړو چې موږ مکتب را رسېږي کې موږ ته پرستار شي را کې موږ چې ډېر کسان په دغه ځای کې ناست یو، موږ په دغه موږ ته خیمه را کې موږ د ولس صدا غواړو چې موږ ته خیمه را کې موږ سره تنا کې.
زه بلوچي اوسېدونکی یم، نوم یې امان الله دی. تختې ودلې مکتب وایي نه قلم لرو نه کتابچه لرو نه تختې لرو نه بستې لرو. یو ساونې په هغه کې 200 نفر اوبه چي نه تشناب لرو، دا شان په کور نیولې ده فرش تختې.
نوم یې واسه د بلوچي کلي اوسېدونکی یم. موږ د دولت صدا غوښتل چې زموږ مکتب در رسمي کې کتابچو قلمانو دا شی نه لرو، دغه دې را کې او نور شخص.
کلیوال خوښ دي چې د راتلونکي نسل لپاره د تعلیم په برخه کې یوه کوچنۍ هڅه پیل شوي، خو زیاتوي که دولت ورته دا ښوونځي رسمي کړي دوی به خپل شخصي مځکه ورکړي. د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي. د یاد ولایت د پوهنې رئیس مولوي حق نما ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي له زده کړو بې برخو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس چې د اورزګان ولایت په سلو کې 80% ښوونځي فعال دي، خو پاتې 40% غیر فعال دي چې د تیرو جګړو پر مهال تخریب شوي.
اوس هم ستاسو غږونه
د خشو د ولسوالۍ څخه دا پیغام د اسلامي امارت مشرانو ته مې دا پیغام دی چې ستاسو د نظام د راتلو ټول ولس خوشحالي کوله، خو متاسفانه هغه علاقه چې مخکې خلکو در سره درلوده اوس ډېر کمه شوې ده. علت یې دا دی چې یوازې ځان غواړي. ستاسو علاقمندان چې په تېر جمهوریت کې هم بې باوره وه او ټکول کېده، ستاسو په نسبت ټکول کېده، اوس ستاسو په نظام کې هم بې باوري باندې شته او ټکول کېږي او په حکومت کې هیڅ د ګډون حق نه ورکول کېږي. هیله من یم چې په افغانستان کې انوي مسلمان وي او ولسي خلکو ته وي په حکومت کې د ګډون حق ورکړل شي تر څو دغه نظام خپل وبولي او ملاتړ یې وکړي. په اخر کې دا وایم چې اوس یوازې ستاسې نظامي طالبان په حکومت کې دي او د ولس هیڅ ملاتړ ورکړل نه شته.
الو السلام علیکم، زه د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ګران ورځ، ما دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړیوالو مشران چې د ځانونو مشران بیلي دا د افغانستانه باید نره لاس واخلي، ځکه لاس واخلي چې د افغانستان د څلور څلوېښت کاله د دی د لاسه د دې ځای ته رسېدلی دی چې لوږې تندې د خلک مري او ماشومان خرڅوي. ته خپله سوچ تاسو وکړه چې خپل بچی خرڅوي بازار ته د ډوډۍ دپاره د مړۍ دپاره خرڅوي، دا خو یوه ډېره باده په ژوند که بعد خبره ده. دغه زموږ افغانستان د روسیې د چین د پاکستان د امریکا د هند دغه د خوا د برتانیې د خوا د امریکا د خوا د لاسه د موږ افغانستان خاوره سره خاوره شوی دی.
محترمه، دغه طالبان یا دا دی چې نه پیږي یا ضد کینه کوي د ملت سره د کابل سره، ځکه د هغه تاریخ نه چې دی راغلي د قران چاته نه دی ورکړی هیڅ نه تقاوت نه بل نه بل نه بل دا زدی کینه نه ده چه ده. منگه خو نیست نبود برو به خدای چه 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 بگه لرو سبای نلرو سبای لرو بگه نلرو دا ولی ظالمان منگان ده مسالت شله و دا دیو پروردگار میره بانی کهی چه چا مومین قتل که دا غزه دا غز جزا جهنم دا همیشه ببکی دا خدای غزب دا خدای لعنت بر باندی عد له عذاب عظیما بلوی عذاب که با گرفتاری دی ولی دا چکی ملت خود حکومت باندې آباد دی دی موټه کلک نیولې دی چې ولا کړه نه واخلي نور سونه وایم ډېر وایم هیڅ پیدا نه کوي پروردګار دې تاسو خوشاله لري دای موږ آوازونه پیغامونه نشروي خدای په امان په الله مې سپارلی.